بعد وقت خوش و خدا نگهدار.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست. د خبرونه په دې برخه کې ازادي په څپو کې اونیس پروګرام خبريږي. خو تر هغه مخکې زه ملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري وو. په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو، او د پاکستان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قومندانۍ وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتېرو کاروان تېرېده، زامرګ بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې 3 تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښه د څېړلو په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرزوب له ولسي کسانو ته اوښتې ده او که نظامي جزئیات وروسته سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 3 وسلوالو د وژل کېدو او د 1 د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کوړنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي وو رسېدلې ده. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د یاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نور سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وایي په راتلونکو 2 ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولېږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال او د بلخ پخوانی والی او همداراز د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنجشنبې د ورځې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو لاسوهنو ادعا یې کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه وو، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلۍ 202 اویا څوکیو څخه 114 ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندي سوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 68 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې دي. 106 میلیونه پاکستانیان د رایو ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلۍ کې 80 څوکۍ د ښځو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالډ ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دی وایي موږ یو شمیر برخې په نقشه کړي چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د 0 تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاتوو. د جرمنی د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د پوینا د سوداګریز جګړې مخنیولای سي او میلیونونه دندې ژغورلای سي. د موافقې له مخې به امریکا د اروپایي ټولنې هیوادونو د موټر جوړونکو پر وړاندې تعرفه نه وضع کوي او دواړه لوري به د امریکا د اوسپنې او الومنیم د تعرفې پر ستونزو حلولو کار کوي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې ده چې د امریکا سویابین او طبیعي ګاز به پیري. ترامپ خبریالانو ته وویل چې دواړو لوریو توافق کړی چې د اړیکو یو نوی فصل پیل کړي او د تعرفې د له منځه وړلو پر لور ګډ کار وکړي. او د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسیې چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو، برقي شوک ورکولو او سا بندولو د قضیو عاملین دې مجازات کړي. د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویک د چهارشنبې په ورځ په ژنیو کې د روسیې د بشري حقونو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیه له اروپایي شورا غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په شپږ لکه زندانونو کې هر کال څلور زره کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل